خلمړی بل مرسجن ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه وابرو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاقکونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد ماهد ازادي رادیو ته وویل په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پیخي د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدی جمله څخه 1340 پیته کسان د دې مرکز د محکمو لخوا ل شل درو نقدي جریمه خنیولي بیا تر دې شو کالو پوري په بند باندې محکوم کړي دي. لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوی دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 نشئی مواد وسوځول شول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته وویل په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوی دي. د یادونی وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلی او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوی دي. او د ونی وروستي پیخه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1400 شمسی کال کې د نشئی موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ور پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسپیلن پات دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګلو ته وسپارل شي دا وسپیلن پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
پدر مادر ما مواد استفاده نه کنه.
مور او پلار مې نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابرندې وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې لایوي ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ایو خزه با وجود دې چې موتاد ده مګر د کورنۍ د خانه دې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
اوس پرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1400 شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسی کال کې د نشي موادو ډېر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونسوی کولای چې تر 1499 شمسی کال پورې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په 1499 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1399 شمسی کال کې د 1399 کال په پرتلا د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1399 کال کې مو 1110 پزی د 1135 تورنو کسانو سره درلودي. په داسې حال کې چې په 1399 کال کې مو د قضیو شمیر 1002 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1304 شپېته کسان نیول شوي ول. په دې نیول شویو کسانو کې 109 دولتي کارکوونکي او شپږ ویشتې ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي، د وړو قاچاقونکو نیول د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیما د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم فعلاً قرار لري او هغه لوړ پوړي او کښته رتبه چارواکي چې اوس فعلاً پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس فعلاً پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېریږي او په 1499 کال کې په نیول شویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تېر شمسي کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تېر شمسي کال کې د نشه یي موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تېره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کېږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشې پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري دي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشه یان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول. مور او پلار مې نشه یان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر به راباندې وګرځېد او له کوره به ووتم. زه ډېره خفه کېدم چې ولې مې مور او پلار نشه کوي. یوه خور مې معلوله ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډېره خفه کېږم. طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډېر ژر په نشو باندې اخته کېږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله ښایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشې پریښودلو په بېلابېلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري. یو شمېر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کېږي او د مور او پلار غوندې درملنه کېږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کېږي. د نرګس مور مروه هم د نشې پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په شو باندې اخته شي.
دا مورد تفلاکو مزیاد درد میکشم.
په خپل اولادونو ډیر زوريګم. لزانه سره وایم چې زوالې روغنه یم چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس می هم ماشومان او هم زه په دې ناروغي باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
دی متادو ماشمانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دی. دوی په یو وړوکی کوټه کې د هی راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتوو، درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشه یي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس وانخلي نو ډېر امکان شته چې ماشومانې بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
دا آزادی رادیو دا نو ریدونکو تاسی دا زهر کاروان خبرونه اوری او اوس متاجنو دا درملنی یو مرکز در پیجنو. دا متاد و شزو اما شمانو دا درملنی شپیت بیستریز روختون چارواکی وای چی دوی دا جماعتونو لملا امامانو او نهیو دا وکلانو سر پگرده همکاری متاد مرمنی پیدا کوی او بیای درملنی تا حد سوی. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې 40 بستره د ښځو، 10 بستره د ماشومانو او 10 بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کیږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چېرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو خو خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق لاندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکي دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکي یا درد آراموونکي دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي. چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوي ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چېرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي. او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري یو مریض بستر کې. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو تم ضرر ورسی او په داس وخت کې لمړی باید دوی رواني ناروغي تداوی شي او د رواني ناروغي د تداوی څخه ورسته باید دوی معتادیت تداوی شي.
بستری معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دو بستر کېږي د صفایي دپاره هغه کټ یا لوازم ورکول کېږي چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو دپاره برس همداسې کریم چې دی ورکول کېږي، کمپالې ورته ورکول کېږي، چپرکټ ورته ورکول کېږي، سپلاکې ورته ورکول کېږي، جان پاک ورکول کېږي، په 15-40 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کېږي. د دوی دپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کېږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کېږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کېږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي. او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلاپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خوانه اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې، او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی د زیات فامیلو نشته چې هغه حتی په دې باندې نه دی خبر چې د کوم ځای هم شته د خزو د تداوی لپاره چې هغه سره کولای شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل کچیرته یو معتاد خزه دلته تداوی کیږي، کله چې رخصتي یې او هغه د کار غوښتنه زمونږ نه کوي، مونږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغه سې نه امید سي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس په دې معتاد له ژوند خبر شو. د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخته سو نو کار ځنې پاتې سو او وسو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس هغه مېرمنه هم ځنې بیزاره ده چې د په مینتابه واده ورسره کړی و. دا چې نور الحق نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو پاکستان کې، پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، نسې یو کال خو مې بال لغه نه په دغه نشو باندې سر سو. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نیما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړله، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. جس میں پیژاندل نہ چرا تمخ کے کڑل استفادہ میں کڑ پما ڈیر خو لگے ہم واجے نہ بس یو رز بعد دو رز بعد ہم سے پکے راغل تقریباً پٹول فامل کے ہمدا یوزما عمل روخت ہے عمل چدا دی تبایی لاردنو دا اوس پل حال زپ کلی کور که دی مرور سرنشوی و سیدائی پا کاروبار دیس تاثیر رو که دغه هیروین تا چراوا وقتا ما بیا ومیاش دو میاش تو که میتیبارم للا سوار که وزیپا میم للا سوار کرلا او وادی کور اعتماد میم للا سوار که آید میم بند شه چاکار مزدوری ندر بندی که پا دی عمل که دا غدری کالا دغه شی سر زلاس و گریوانو لما ترنه نپوری پا دی عمل که چه کم نظر در تا که دری کالا دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اسے مشخص معلوم دی دو دو نیم لکا غیر لدی غریبی نہ چما کڑی تغز قرضدار شو دس حالت پمارا گئے چې زدا غد خپل د فامیل له سرپرستی نم ز دوی بیخی محروم کړلما دا اوس پل حالم چې ز کوم چې کو سم ادم دی احتیاج ژوند ده بل چا جایدا نو اوس من خپل جایداد کې د سی احتیاج یو کوم وخت کې چې زرو ولما خدای شته چې تورخم نه براو وختمه ټلیفون نه بشرو سوله دا د خپل ورو ورو وراره بل بل ارے وہ سر ما کو مکاو نو اس چیز در تو ما چی روپے اعتبار نہ لرم باید وی مانی اعتبار ہم سفر تر اسی دا لیدا مجبور شاو ما سرک منی والے موٹر می در ولی دی اس یا شپے یا شپا برابر سو اندا چنڈی والا نو سر بس خبرم جوڑا کڑ لو وت سرک تا دا گاٹ موٹر مو در ول در زر روپے و سر ما مخ دی نشی بعد بار خمی دا غد سی مخ پلا میرمن چ کوم نفرت ما نہ کی پدی عمل کی لکا غ ساها غ و تا قا غ جای بی خی تر کی کوم شی بانی چ زلاس و هم اغ شینم دای استفاده نہ کی بی خی است غرزی دا ډیره ترخه اغه د ما چ خپل خزه می څومره په مین او څومره په غ باندې کړی دا انسان باندې ډیر بوج راځي دا اوس د ما ځکه پټا یار چ دا رانه نیولې دی واک اختیار دی کور و تگ را تگ و در طول را نیولی پا وجه دیم دیگه سیز پا غلط لار روانه ما ما مغزه با کار نکی یتمنی نکی ما زن ملامت کرنه لی
پا هر تصویر که زر خبریستا در خپلی سیمی غوره اکسونه او ویدیوی کلیپونه آزادی رادیو تراولی جی در ایمیل آدرس ما دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال K-O-R-G.
دا آزادی رادیو در نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه رستې برخې ته راورسیدو په دې برخې کې به هم د پخوا په شرستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بیوزله ماشوم دی دی د کار په لټه کې بازار ته دی چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چه خار والا خار والا کله چه موتر ڈنگ شو بیا ما تلاس افغانی راکا
پلار دی چکار کوی
پلار نلرم پلار می مرشوه دی
مکتب وای
هو تر غرمی پوری مکتب وایم او بیا تر مخامه پوری دغه کار کوم
نو پا دی کار که دورا زی چو افغانی گتی
بس کله چلویخ تا کله پندوس افغانی گتم
نو پا دی پیسو مو دو کور گزاره کیگی
نه گزاره مو نکیگی خوب چه دودی پری کیگی
زما سره کار نکوی
څنګ کار دی
ډیر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خدای دې راته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم که دې خوښ نشو مې کوه
ښه سمه ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی موږ ټول د سره کار کوو اجی صاحب دا لک فرید نمیگی دیر تکڑا لگ ده نام خدا
خا خا دیر خا
حاجی صاحب دا لک نیم ورځ مکتب وای او نیم ورځ به زموږ سره کار کوي دو ویل چې زما کار بچوی ما وی حاجی صاحب درته وای
بچی زموږ کار ډیر اسانه ده موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دکاندارانو خرڅوو
خا خا
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بله حاجي صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چې ځو
سواده درځه چې ځو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم
کماندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دی راکه
کماندان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
ها ته دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دی
د مکتب کتابونه دي کماندان سه
درواغ جانا دا کتابونه دي که ایروین ته اوس ما غولوې
څه شی ایروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیونیان کړه اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي سربازه
بله کماندان صاحب
راشه د دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیس اوسې ته بوزو
سمه کماندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو